که دست از نوشتن بر نداشتن.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مخراغ لاست وایم. پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د 30 ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنۍ ته کړې. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي، د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوې دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنیه قمندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي، پیښه نن سهار په قرغیي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي، صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سواد د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل. وی ویل له افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفر له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي، هیڅ شواهد نشته چې وښي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په 19 د غلو یوې ډلې له لوفر موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمال درې تنه نیول شوي دي. او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلادیش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټونو ماته ورکړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانګزایم د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په دغه پروګرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغې ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مرا غوښتی دي له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلنه عاطفه چې د درې ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کیږي.
یک 4 سال میشه پیدا کرده، گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زل تلورو کلونو راهی سید شکر پا ناروغی اختاییم، زده ناروغی در گولیو او یونانی بوتو پخوارولو کنترول بام، که ده در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخلم، که پا ده ناروغی اختاوی او چیری بلاشی، هیچ شایم نشی خوارلی، باید پر هیز وکرم یا که ده زر قوار در مل واخلم، باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیر سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانی روغتیایي کارکوونکي وه نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وقت کم همدې شکر سره مه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده، کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت حالتی خرابیگی. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. دریش په پروختون کې بستر و. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. مېړه هم بیکاره دی، اقتصادي هم خنه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډیر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څنګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شام او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو میر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1 میلیون دی.
ازادي رادیو ته غواګي است. د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی پروگرام دی. تخنیکی چاره شفیق عیار مخته وړي. نزه صفی الله ستانګزام په دغه پروگرام کې را سره ملمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص لدنه بد شکر د ناروغي په ارتباط باندې پوښتنی ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنی او همدارنګ تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې لمک سره تماس ونیسئ. البته د ازادي رادیو د واتس اپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړئ چې د ازادي رادیو په همدغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتس اپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0 1 2 1 0 2 2 9. بیا یې تکراروم: مثبت 400 شپږ 0 1 2 1 2 9. دا زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملکزي نه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509
نه اتیا میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي. خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغي کړيږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هاد مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغي څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزه، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وای چې دغه د شکر ناروغي څه ده، او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغي ته؟
څنګه چې لومړی خو تاسو ته ارقام ووایي، نو زه کاریسته وایم دومره ډیر سره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو ووایي چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی دا ډاکټر صاحب دا یو تاسو په کار د ټولې نړۍ نه، بلکې افغانستان په هغه سیمه کې د مینا په سیمه کې د چې شاوخوا 15 میلیونه په دغه سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغه سیمه کې ده، او دغه 15 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,3 میلیونه تر رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونه نفوس څخه 1,902,800 کسان په دغه شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه د ټولو مبتلایانو شمیر دی چې دا په ځینو ارقامو کې 12 خې، په ځینو کې 11.5% خې. دا البته د افغانستان فیصدي و، د سینه و چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصائیه چا واخیستل، څنګه واخیستل؟ آیا دی که آغا کسان هم برخه لري لکه کوچان چې په کرو رقو کې اوسیږي، هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت ته نه خبر نه دی، هغوی هم په دې کې شامل دي؟ که نه دي که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسه یم چې شکره په ټوله نړۍ کې پارادا د افغانستان پر شمول، او زه به لنډ خو نه داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې لاس په سلو کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولر سي دولر سي تاسو په ځان نه پېنتا ایسای دقیق نه، نو تاسو په وای چې په ټوله نړۍ کې لاس په سلو کې بشریت په شکرې په ناروغي اخته دی. اوس مره شما تاسو پښتنې ته شکرې ناروغي ته، نو تاسو په وای چې کچرتا زمون اوریدون کې اون دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بوره شکر ګوره واچي، لکه یو تاس کې اوبه پرې واچي، لکه صبر کې به یو بل کاغذ پرې کیدی، یو پنځه یا لس یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي نختی دي او کنه دي. نو هیڅ څوک په دې نه منکر نشي چې ورشته د ختی دی، ولې دا شکر چې دا خواږه چې دا بوره چې دا هغه د خلی خونه یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغه یو شی دی، کله چې شکر زیات شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډیر نری دي هغه ډیر زر سلیخ شي، او هغه رګونه چې ډیر غټ دي، نو تاسو که وګورئ یو ډیر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټه نری نل ډیر زر بندیږي. نو دا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکر هغه رګونه چې ډیر ډیر نری دي، لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډیر ډیر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندیږي. نو تاسو به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسیږي دا معنا چې هغه غړی مړ کیږي. دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کړه شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره بوایم چې خپل دنده نه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا 50 50 کالو اته 100 کالو په پرتله اوس پرښتیا د شکرې ناروغي به زیات شي وی د ځانته الکترون لري. یو علت به وایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډیر په پخوتلل نسبت اوس ته، اوس چې د لکڅو وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي، بل دا د حرکت کم شوه ده. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو ملکولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې وایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده، ځکه چې حرکت کم شوه ده په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید وایم، اغه دا ده چې اوس نو ماته زینو دوستانو وایي زه خټې رکی افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو باندو ته چې په خوا چې به ته کلو باندو ته نو میل مته به یا او په ورکولې د په دې چې سړی به سړی وو یا دا چې ډوډۍ کوي خیسته شلومبا بچا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولا غانې دي، ریډ بول دي، او تاسو خواږه شي نه دي. نو دغه شي نه لامل شي دي په دې چې هلته شکر بیا زیات شي دي. برخه کې بیا په تفصیل سره کېدای شو. بل دا چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیون نه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشي شربتونه نوم به ناخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خواږې وږې خواږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دائما نم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد ک یو څه چټوله ته معلوم دي چې له ماشومتوب تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سار خو له بوري یا شکر پرته حتی چای څوک سکیم نه، اکثر باید ګلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګلاس زیات د کوي له بوري نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ګدي. فکر کوي چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته د ننکی په زور باندې او تر اخره پورې کڅنګ
څنګه ځکه چې لمړی پښتنه زما د دې پرښتیا هم داسې بوره دومره ډیره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسیږي. زه چې یو ډېر لسی د مکه افغانستان کې هم خورښتیا وایم، د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پدري. او را به شو بیا موضوع ته که داسې چې پرښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزل کسان هم دومره ډیره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کاروي. او رای به شو موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي بلکې د خپل خوږه چې ده ډیره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه وایم زیات تولید دوی د مثال په توګه یو رقم خوږی دي چې خپل هغه ګوره او بوره ده، او یو رقم هغه خوږی دي چې حتی ګولې په توګه کې دي چې تاسو تاسو خپل رادیو همکاران چې نستي هغه یې زما شکر پورته نشي زنو بوره او خوږه یا شات پیاله کې نه شو، بلکې یو تانه ورکوټې ګولې چې هغه زما تاسو پیاله می خوږی او شکر نه پورته کوي او لیکلم دي چې رښتیا دا شکر نه پورته کوي. خو واقعیت دا ده چې دا ګولې شکر ډیر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه بلکې اوږد مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا. نو دا د منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرځېتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې د ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړی و امدارنګ د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام، البته دوی بخپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره، ممکن هم داسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و د ماشومان او یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو او د دچ بیا سپینګری دی سپینسری دی دغه ارقام به نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دی دوی بیا لکڅ زیات وو. مثلا د اغه لپاندو سپورت کسانو کې دغه فیصدی زیاته وو بیا چې در شورا کم و دلک چه کم و خودی ما شما نو ایتی عدوانه نو کردی ما شما نو خبرم بیا پدی تکرار کرد چه خطر ممکن لامه غزای را ایجاد چه چه پا اول که دستی اگه که دی خواگو کنترول نشتا شیرینی و بورا و شکر و چاکلیت و در ارچه پا ما شما توب که شروع کیگی او پات شده افغانستان دی وسنی دور خبره لکوم ازای چه زب خپلم پا کلی که را غر سوایم او اکثر بی وزلی تردیره پا کلی و بیا و روست پا خارونو کی دی یعنی اگه بی وزلی کسم چه گوری حتما بورا اخلی بورا دی خپل خوراک یا وغسلی جزی گرنه لیده که ایتس نی نور تریخ نو دوڑی لده خوک چای سر چکی یا کنور قطقم نی یعنی دای اگه یو اگه دی یو جز گرنه لسوایده وست که دیر غریب همی حتما بورا اخلی یا تردیره پوری یعنی شکر و بورا اخلی بیا استفاده که پدی خاطر میده اگه اکرله نو یعنی بلا مسئله داده چه پا د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزې پیښولای شي.
ستاسو څنګه چې مخکې ما وویل خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه مغزه خو باید سالم اوسی په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته. نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې یا د لاسه ورکړي پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي مغز انسان بندېږي او بلکه زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته یا طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي او په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځې یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې لمک سره تماسونی سه مثبت 360 601 210 209 ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي روډ اپلیکیشن کې په ژوندې بڼه اوریدل شي. ورسره د ازادي روډ په پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروګرام ملمه ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږیدو تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کی او دغه شکر تخزان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کتر شي تیټه شکر شکر باید وسوځي نو تاسو ازي ته د پاره د دې باید وایي چې مونږ البته سنګرس شروع نه پې چې شکر تو ډول ادا او څنګه داو نو تاسو باید وایي چې شکر البته درې ډول ادا نو لومړی ډول به وایم چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي دا غلطه ده چې د انسان بدن کې هغه شې چې شکر خطه کوي انسولین نو میګه هغه انسولین نه تولیدي کیده انسان بدن کې نو تای لته نو دې لپاره به سره هرڅه چې بل څه غټنه کوي هغه دې چې انسولین ورته ورکړي شي پچکاری شي راغلو دوم دولت ته هغه ته ټیپ 2 وایي نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 دا په ټوله نړۍ کې او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي انته ان شکر پورته شي وي شکرې ناروغي نه لري دا انسان بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده نو زه پرې شم د مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره رقم ګولی خوري چې هغه ته هیدرو کلورتي اچیتو وایي فشار کته کول نو کچیرته د دې ګولې کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي دا غ انسان شکر پورته کیږي او که چیرته دغه ګولې ونه خې دا شکر تکلیف نه لري یا بل څه وایم هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولې خوري نو که چیرته دغه ګولې د 50 ملي ګرام نه پورته شي لکه ځینې کسان چې اته لاسو 50 ملي ګرام ځینې کسان د 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولې خوري نو ته دغه شکر بیا به ډیره پورته کیږي چې دې ته د لاتینی ژبه کې تیروئید دیابیتس وایي نو دغه هم یو علت دی که چېرې د کورتیزون نو خې دغه د شکرې تکلیف نشته نو د مخنیوي خبره مو وکړه خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي که نه وي او دوی دا ګولې نو خې شکرې تکلیف نه لري یو دریم یو مثال به وایم هغه د ځینې کسان د فرزند تریخي یو کانه ده هغه د تریخي کانه که چېرې د پانکریاس اغه یو نلکی تلایچ هغه باندې کی چې لاتینی سلاتی وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدی کی د هاضمې لپاره هغه لار کپند شي نو پانکریاس ته پښو پیدا کیږي التهاب پیدا کیږي پانکریاس خرابېږي د انسان نو اپاتې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي که چېرته د همدغه کانه چې د لارې باندې کړي دا وېستل شي او د پانکریاس هغه او به ښکته چې کولمو ته به د هیڅ د شکرې تکلیف یې نه شته ان دا وخت به سره اصل بنیادی ناروغي است کی شکرې تکلیف هم نه لري دا شو ټیپ درین ورو دې ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم راو شو د ټیپ 2 ناروغي لپاره چې هغه ته لپاره ډېره برخه د بشریت پر اخته ده هغه دا ده چې د انسان بدن کې انسولین شته یعنی هغه شته چې شکر خطا کوي هغه بدن کې شته خو هغه چې د زوري نه رسي ګور سره یعنی انسولین شته بدن کې ډېر کافي نه ده شته خو دا غي زور نه رسي چې انسولین کچه شي د پیسو کوالټي خراب شي ولې خراب شي کوالټي هغه به په حرکتې باندې ده ډیر خوراک باندې ده دغه باندې کوالټي خرابېږي اوس نو تاسو ول چې سایت څنګه یې مخنیوي کوي شي نو مخنیوي څنګه چې مخکې یاد کړه د ماشوم لاین کسره شروع کی بعد سره به ډیر حرکت وکي او هغه شین چې شکر پورته کوي هغه ونخري نو نه پم چې دا اوس زه تفصيلات ورکوم چې کوم شي شکر پورته کوي کوم شي نه ورکوي او کورسته هغه کی کوم
بلې ډاکټر صاحب هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدونکو ترغو پورې چې راځي دغه پښتنې به ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث ته پورته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت خې دی کوي تاسو تشریح کوي چې څه دی مننه
نو څنګه زه که څه کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته دی او ریزن کې کېدې شي ماته به دې ردی وایي او دا وایي چې توای دا مخره
عام خو به ټول پویګو چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګ دی دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي
زه دا وایم کنه چې وایم کته ها لومړی قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده اڅو چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او سرم سپین ده نه خپري مان ده هغه وروسته کوي چې جوارم خپ په مړه کې ته شکر پورته کوي کبه وایي چې اوریږي
هغه مقدس شي پورته کوي ته پوهی چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی هغه هم پورته کوي ښه دا به پرېږدو که چالان څنګه هغه یې هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دام وخورې غنم وخورې جوار وخورې وریجې مه که چالان کړې وایي نو څه شی وخورو په حقه باندې دا سوال کوي شي خو داسې به ووایي چې غنم مجبور هستې تاسې وخورې یو شی خود پیدا یو شي باندې خو سړي خپله ګېډه مارکي کړه نو هغه که کوی چې دا سپین غنم وخورې د هغې په ځای تور غنم وخورې او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم دي پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې وځي هغه چې مونږ ګزاره ورته وایي هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده هغه باید په کې وځي یعنې پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شیونه خبره دا ده چې بې د خوراکه نه کېږي په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي هغه اوس که یاد کړمه نو خلک به وایي چې زمونږ زور نه رسېږي دې شیانو سره چې وکړو افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خورئ کوشش وکړئ چې د مجبوریت ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي نو عقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه مې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ هم وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کېږي نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت دی دغه ډوډۍ سره باید سړی همدا رقم حرکت وکړي که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان دي سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ ځي هغوی ته بیا بله چاره نه شته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور دي ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولی د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې تاسې به لیدلي ځینې کسان چې شکره ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګې د منځه ځي ټول د منځه ځي دې لپاره چې د انسان پښتورګې د منځه لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ځین چې پښتورګې تاواني شي اوسي باید سړی ګولیو باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګې باید د انسان خراب نه شي
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست فکر کوم یا اوریدونکو اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لري زنګ دی راواله دی البته د ازادي رادیو واتس اپ مونږ وای کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روغشي تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست ډاکټر سیب تاسو د ډوډۍ او همدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړله په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسله ده او یو بله خبره هم اوس را یاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت او د هغه بیرته ورسموي همداسې فکر صحیح دی که نه پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي یعنی د غنم مو یاده که شکر ډیره پورته کوي خو یو رقم غنمو ته ورته یو شی دی ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه وایي یادینه مې د لغت څه نه و جرمني کو ته هافه وایي نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي نو څنګه چې تاسو به لغه کې پیژنئ
فکر کوم د غنمو مینس کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی غنمو په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا کړ لغاري اوربشي ورته وایي.
ښه اوربشي یاله
لغاري اوربشي بل کچه اوربشي هم ورته وایي. یا بلا شک اوربشي هم ورته وایي. او په انګلیسي کې ورته پارټس ورته وایي او فارسی کې ورته کلجو ورته وایي.
ښه کلجا ښه ښه
کلجو. نو دا مې ویل چې لغه کیا لغړی اوربشي که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکره بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی پکې خو هغه شی چې دا سپین غنم دی او ډېر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډېر زر جذبېږي په تن کې ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته نور شی نه پکې لږ دي نو دا ډېر زر جذبېږي په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده نو د هغې جذبېدل بیا نسبتا
صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکي اوس لرو مهرباني وکړئ که زموږ غاورې مهرباني وکړئ تاسو ټلیفون رخصه وای دی مهرباني.
مننه د شکر ناروغي مریضان دي دوه باید د کوم شي نه پرهیز وسي او څنګه حفاظت وسي دغه خبره یې وري تورواله وک وګت هغه مور پرې کړو وس بو ورو د تورواله وسې جاتی چې بایبل دې ډاکټر مو پرې کړم خو هغه ټوټه ته ورسېد.
خسي سي زه ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه به پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راواله او البته دی ویل چې د پخو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې مداسي ورو ورو په سپورت تللی دي. یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پخې ګوتې او د قطع کې او آیا بل چاره نشته لږه پراته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم تاسو یو غاټ نه لوګوري هغه ډېر زر بند نشي خو یو ډېر نری ورکوټه نه زر بندیږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه کچا ګوته چې دا لومړی هغه کچا ګوته د انسان د شکر ناروغي باندې څوک اختر شکر پورته ده هغه ګوته مړ کیږي بیا نو هغه نه نورو ګوتو ته ورځي بیا نو پورته باندې راځي ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم رګونه وایم نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه وایم د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده بیا یو بله شوې ده بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده بیا غونډه پخې شوې ده بیا نور پړ کې ته پنډیو پورې خبر رسېده بیا زنګونې هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه هم داسې ما لیدلی دي چې د انسان پښه غوڅه شوې ده عملیات شوې ده ځکه چې هغه خوسا شوې ده. نو اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پښې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي تورېدو ته ورسېږي نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایمه یعنی نور رګونه جوړیږي هغه ته اته سړی ورته ویلی چې اته اناستوموزن پیدا کیږي یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده بل رګ ته حتی یو لار پیدا کیږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پښو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو به تا چې اخته دي هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پښه وګوري ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي، که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو خیخوي هغه یې پخې ته ورځي، او دوی پې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو خیخه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پخو کې حتی یو میخ دی یو خیخه ده، نو هغه فالتې د پخه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې اوچتلی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پخه باید وګوري، کنټرول کړي، او واضح ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد شروع کړه نو پوښتنه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، د ستا خپل پخه هغه رګونه بېرته خوشي کوی شي. نو دا هم هته وخت لري کله چې بیا پخې د انسان توري شي هغه بیا ناوخته ده، هغه ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای زنګ راوالی او د شکر د ناروغي په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کړی؟ زموږه که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی.
استاد دغه مدې فلار د شکر ناروغي د کدی پاک لري معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو غواوري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خ معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري، مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیره پورته نه وي، ته لازم اتنه لږه پورته وي. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره د خوبه را پورته شي په ناره باندې د 100 ملي ګرام په دیسیلیتر شاوخوا ته نورماله ده. که دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه، 150 ملي ګرام یا 100 حتی 200 ملي ګرام په لومړنۍ وختو کې تاکاس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پیږي نه. بدبختی هم د دې دا ده، که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پیږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږیږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږیږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختی هم دا ده چې په لومړنۍ وخت کې هیڅ رقم نخې نخانې باندې سړی نه پیږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 ملي ګرامه په دیسیلیتر یي، دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکر بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 ملي ګرامه 800 ملي ګرامه یي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې میتیازې راځي، ډېرې میتیازې کومه مالې اوبه ډېرې څکې. وایي خو ډېرې میتیازې چې کومه، نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه. داسې ما فکر کو چې د ده به د څه میتیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته لې میتیازې مې چې کس میکروب پکې نه و، بلکې شکره پکې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله، دومره پورته وه د 600 ملي ګرام نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږیږي؟ وایي نه نه، بلې تکلیف نه لرم، یوازې تیږه یم. نو خبره اوس به لنډه کړمه، یعنی په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري، منتها د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي. که شکره بیا داسې وي چې بې حده زیاته شو، حتی 0 ملي ګرامه یو نیم 0 ملي ګرامو ته کله کله حتی رسیږي، هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې. خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه، بیا نو هغه احساس هم ورکېږي. نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي، هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي، یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پیږي. نو ما ته حتی د 40 45 کلنۍ عمر کسان راغلي دي، دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو واده یې نه دی کړی دا معنا چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد. او ځینې کسان دي څلوېښت کلنې کې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم. زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو غلا نه شم ولی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده. نو دغه خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي. خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی. نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د خپل نارینتوب احساس نه شي کولی. او نور هم چې مخکې یاد که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې سل متره منډه واله سل متره نه شي والی پنځوس مترو کې ودرېږي ستا خطرې بخیږي او وایي چې نه شم توان نه لرم. نو بیا نښې بیا نو وروسته راځي.
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډېر کم ممکن سړی علایه مدو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان کې باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن په قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه بشم اسي عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشینو ممکن مرګونی ورته تمام شي.
ستنه زه که رښتینا ساسو په پختن سم په نشم چې آیا افغانستان کې داسې په هوا شوې ده
یعنی عامه په هوا په افغانستان کې شوې هدا خپل په دې شلو ورسته کلو کې تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه په هوا لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخت ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهمه دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پیږي چې د شکرې په ناروغۍ اخته یم ته هغه پوهېدی شي چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف پیدا شي ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کېږي انسان ته یعنې مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کېږي شکرې باندې نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهمه غولونکې ناروغي ده. نو دې لپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی چې د پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمني کې البته داسې ده چې پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي. نو زه به هیوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زه منم ډېر بې وزله هیواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مړی ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسیږي اوبه نه لري دا هر شی منم. خو هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګورې څومره کسان دي په سګرټو اخته دي په چلم اخته دي که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګورې هغه باندې حتی ما اوریدلی دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران باندې وي پخوا به ډېر ګران وو اوس پیدا کیږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسه ده یو شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی نو وقت نا وقت پلا شکر او گی که چیر تا زما دواغانی دی افغانان تا چه پخوا با زمان پا حجرو که و دیرو که با توپکو نبیخی و چلمو نبیخی و نو کال تا وزر توپک پا زی وخلی یار ده یو توپک بدل که با یقن لگ تا لگ سل ده شکر ماشین نسا وقت تلشی نو دید پا حوی پا کرده چه خلکو توپک بانه تینسانان واجنه او ده شکر ماشین بانده خپل مور پلار او اولادا د مرګ نه ژغورل شي. نو اوس په کار ده چې افغانان کوي شي هغه یو کور نه شي کولی اقلا یو څه ورته وایي یو یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ودلوي او راځي په ګډه باندې څو کورنه یو شکرې ماشین په بای اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو او د معایناتو خبره مو وکړه. په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصا هغه چې شکر لري او دوی خو دوامدار چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښه او بل ځای کې بیا بل درجه ښه، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید وایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي، نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسی لیټر وي هغه یو واحد شو، او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید ملي مول ضرب اتلسو کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودلې پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده، بیخي جگه ده، ملساسی ته ملی مول ده، هغه ملی گرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب اتلسو کې هغه. نو دا یو موضوع شو چې پوښي کوم واحد ده. راغلو که عین واحد دي، تاسې دوه درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په ملی ګرام باندې دي، زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل، دوم ځل وګوره یو سل دېرش، بل ځل وګوره یو سل پنځوس، بیا یو سل. نو دې کې لاسونه تر پنځه لسه پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري، په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی په کې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګور چې عین کچه وخی دی، کې نه لاسونه تر پنځه لس کسولو کې توپیر سره وایي شي چې هر ماشین کې شته.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام ورستی برخې دی. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دي کوک دي یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیغام الکوزه انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي ک لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي. که د سی وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به یونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي تر، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانګزه په دې چې دا شی نه زه بيخي نڅ کما، نه کولاس کما، نه ریډ بول دا شی نه نڅ کما، او کار شمیره نه شماله چې څومره شکر په کې ده، خو دومره وایم چې زخت ډیره ده. بل دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغه ته کولا لایت وای، هغه وی شکر نه پورته کیږي. نو لایت یو ګوره رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي او یو بل څوک لایت ونڅکي، دا نورمال کولا وڅکي، نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري، ګوري چې هغه چې لایت ته د ده شکر ډېره کته ده نسبت هغه چې ته لایت نه څکي، نو یې ګوره کنه دا خو کولا لایت دی، دا خو شکره نه پورته کوي. رښتیا لنډ مهال همداسې دی، یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګوري د دې لایت باندې شکره کته ده، خو اوږد مهاله چې وګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایت کولا لایت ریډ بول لایت فینټس کی د دې شکره به اوږد مهاله ډېره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایت نس کی. اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ولې؟
بله
ولې تا ده دغه لایت والا څخاک چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولیګانی مخکې مې چې یاده کړه، هغه ګولې کانه پکې اچوي
چې په اول کې تاثیر نکي خو په دوامدار
دوامدار الکه بیا دا چې دغه ګولې کانه چې دوی چې هغه اسوګري نو رقم رقم زخري نو څه د مواد پکې چې هغه یو څه خوږي دغه شی نه چې په کلمو کې رقم میکروب زیاتای چې شهري چې کولی ورتوي کولی ورتوي او یا دا چې د انسان د کلمو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه با دیر اوریدو که تا واضح کلمه نهی دست باید او ایمه چه ده انسان پا کلمو که یا رقم میکروب دی چه آغیت سالم میکروب موی دیر گتاور دی دانو البته پا میلیونونو گتاور میکروب دی نو تا میکروب ده انسان شکر اخکتا کهی او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته نو دا لایت والا شی نه چې دی هغه سالم میکروبونه د انسان په کلمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي نو اوږدمهاله نتیجه ده چې دا لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکر بیا پورته کوي اوږدمهاله بلکې د انسان خپل عظمه ورسره خرابیږي کلمه خرابیږي نس ناس ورته پیدا کیږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کیږي ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل مکسر اشتراک وکړه د تاسو د کور ودان وی اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو په ارتباط هم درنګه ده چې شکر ناروغي څه ده څه ډول مخنیوي کولای شي او ګڼ معلومات له موږ سره مفید معلومات شریک کړل د دوی لمانه نه کومه له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو اورید البته یادونه کوم چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کولای شي د ازادي رادیو په پاڼه کې په تکرار باندې واوري
دسپوک میں نسبی نہیں گلی نازنی نہیں ڈھولا میں نامی نہیں ڈھولا میں نامی نہیں ڈھولا میں نامی نہیں ڈھولا میں نامی نہیں
ټولی پریشان دی کټول ځان ته حیران دی کټول ټولی پریشان دی کټول ځان ته حیران دی کټول آسما جبی نه ټول مینا مینا ګلی نازنی نه ټول مینا مینا ټول مینا مینا آئے مینا مینا دس پوک مینا سپی نه